صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپل ایکس پڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونی اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربان موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو 40 ورځنی اوربند طرح وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو، چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نشته متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړی لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزې ترلاسه کړي او ډیر ژر به په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کیدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات به ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې باندې دي دوبۍ مخکې ویزې وي خو اوس ویزې بند کړي دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړي دي او ویزې نه ورکوي.
په غزني کې د وروستیو وریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
که بندونه وتړل بیا موږ ته هیله من دي چې خدای مهربان سږ کال کې بیا د نوو پیدا شي سادي موږ دینستي کښت را وبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري فعال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ورستل دی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوې او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبه په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوایی د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورنۍ چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوایی اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
افغانستان بر اساس
پنجشنبه پور از به افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنجشنبه په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونې چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونې چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلي سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته‌های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیلې ډلې له افغانستانه تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنیګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقۍ تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګړو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاری ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه په مکړی د ازادۍ رادیو د خبریال راپور ته
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تاسو دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلس نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوري حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي. اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی. خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بېخي مشکله ده. اول خو پیدا کېږي نه که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. دلته مجبوري چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځان ومني. نو بېخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامدار کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولسو بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولی.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د منصب څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ ورپیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلا درې ورځو دوه ورځو ناست یو، سپېرته کوته ځو، کار نسي پیدا، بېرته لاړ کوته، روزار روان یو، بېرته روان کوته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم زیو الله، موږ د روزانې لپاره راوتلي یو، نو کار نه راپیدا کېدو وروره په کور کې ډېر الون را پسې یوازې د کار کوم په کور کې، نور کار نه سپنځری دي. ساز م کمزور، یو بل اندوالم لرم، ما سم که ناست ساز م کمزور دي، اوس یو ولس بجې موږ ته کار نه راپیدا، ساری څه ناست یو.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمود یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلعال اوس موږ تقریبا 1140 صفت نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راجر کړي دي، موږ راجر صفت لرو. په دغه نفر کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس فلعال پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند په لومړنیو ټاکنو کې ډونالد ترامپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوری پال ګوند کې دننه سیالۍ د سه شنبې په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبې یا لوی سه شنبې په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ترامپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رای ورکړی. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپین ویونکی دی، اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوړه کړې. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ترامپ پلوی وم،
خو د سړی ز سخت وویرولم. ما لومړی وار ډیر کسان قانې کړي و چې دته رای ورکړي. خدای له خپل نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنه کړي.
ټرمپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پرېکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پرېکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی. حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزې استازولۍ خپلې کړې. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
د ساده رادیو خبرونه اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شو د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 300 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویمه ورځ چې د ترکمنستان په اشقآباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ. هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سیشن په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون په داسې پسې لکه سلیقه ای غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالۍ اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقآباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بلابیلو سکتورونو سباند 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوی دي.
مخ په لوړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفه په برخه کې راځي. پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنین نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقآباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل په یاد نندارتون کې د 13 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده کنه. غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګري میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نری خپریږي، خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږکال زیاتې واورې شوي او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت و غزو ولسوالۍ هفتاسیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق زموږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت کې درلود، اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسېدونکی دی.
دا زرند دغه لنډې دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې وسم اثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرند چې ورو ورو ودرېدې، اوبه کم شولې، خشکاوي بیا څکه څکه، دغه اتو لسو کلو مخکې لا یې وزرند پاتې و. دغه اثار وسم شته، وسم پاره صرف په دیوالونو یې ګرځوي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچې سوې دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کور هغه کلي پورې زموږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهاره دي، هغه د کاریز غونډه یې ویني تر هغه جای پورې دي. هفته سیانځکې دورې تر مکتب هم لاکته دي موږ ځکې دي. هغه سپین مکتب سي دوي معلومي تر هغو لایلاند ځکې دي. هفته سیا
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبه پاته او نورې وچې سوې دي.
یا زرندې نه دي، کښت هم نه دي، کمې دي. د کاکله چې وو زموږ د بر کاریز اوبه به هغه بر ساروان باندې لګیا دي. نو اوس دونه ده چې د شاوخوا نږدې پټې سي هغه نیالان کم کم ورته ایښي، اوس هغه استفاده کوي، نور نه کوي.
حاجي نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بې لاسه بې پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچې سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده، نوي پښتنه به په دایرو ول. اوس که د موسسې کومکې یو خلک هم اقتصاد ضعیفه سو. نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خرواره به رشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پې کاوه. اوس هغه شی نهشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندونه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
نمو غوښتنه خو دغه ده چې موږ دا اوسه هرڅه ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل سي نو بیا م ورته هیله مند یو چې خدای مهربانه سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نستې کښت را اوبه کړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد، دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي، دا ټول وغز استفاده ځینې کولی شي او ټول کاریزونه درته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.